په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو، د ماښامنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت دی. اوسنی نیم ساعته خبری مجله در تازه سالی وړاندې کوم. اوري چې افغان حکومت وایي د امریکا د بیا کتل سوي ستراتیژي هرکلی کوي، خو ځینې موارد باید پکې په پام کې ونیول سي. خو تر څه مخکې د فریدې هوډ سیفي څخه خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر وایي مرستیال وایي ټول امریکایي پوځیان به تر راتلونکو څلورو کالو له افغانستان ووزي. افغان چارواکي وایي د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د لست جوړولو کار پیل کړی دی او د عراق د کابینې اعلان لننه چهارشنبې ته وځنډېد. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن ل ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې ټول امریکایي پوځیان به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان ووزي. د لومړی ځل دی چې یو امریکایي چارواکی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره یو نیټه خي. تر دې مخکې ولسمشر اوباما د دسمبر په 14 ویلي وو چې امریکایي پوځیان به له 2014 وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وایي جمهور رئیس حامد کرزی د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د لست جوړولو کار پیل کړی دی. ښاغلی عمر نن په کابل کې خبریالانو ته همدارس دا مسله رد کړه چې ګنې جمهور رئیس دې پتیلې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر ناکامه کاندیدان د مشرانو جرګې د انتصابي غړو په توګه معرفي کړي.
احتمال داره که کسی از نامزدای
امکان لري چې له ناکامه کاندیدانو څخه کوم کس د مشرانو جرګې غړی شي. امکان لري چې هیڅوک هم غړی نشي، یعنی د یو معیار موجود نه دی چې په انتخاباتو کې چې هر څوک ناکام شوي هغوی حتما د مشرانو جرګې غړی والی یا ولسوال کیږي.
نوموړي ویل چې نوې ملي شورا به له ژمنیو رخصتیو وروسته د جنورۍ د میاشتې په 6 نیټه پرانیستل شي. امنیتی چارواکیو په هلمند کې د څلورو طالب قومندانانو د نیولو خبر ورکړی. د هلمند ولایت د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وایي چې د تیرې اونۍ پترس کې د نادلي ولسوالۍ او د لخکرګه اړوندو سیمو کې لنډمهاله عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې څلور طالب قومندانان چې هر یو یې د طالبانو د وړو ګروپونو مشري په غاړه درلوده نیولې دي. د وسلو یو موټر د نیولو یادونه هم شوې ده. اوسم د افغانستان د څو خبرونو لنډیز. یو ورځ وروسته له هغې چې د کندز په ښار کې ځانوژون کې بریدونه وشول، افغان پولیسو نن وویل چې له ایتلافي ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. د ایټالیا حکومت له افغانستان سره د څه باندې 500 میلیونو ایرو تازه مرستې تصویب کړي دي. ایتلافي ځواکونه وایي چې د خوست په علیشیر او سرحدي ولسوالۍ کې نه تنا مشکوک وسلوال مخالفین نیولی دي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. ریپورتونه وایي د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د تیرې شپې په بمبارۍ کې څلور ملکی کسان ټپیان شوي دي. ائتلافي ځواکونو او سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه څرګندونې نه دي کړې. او د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د پولیسو په مرسته له کابل ښار نه د نشه یي موادو د روږدو کسانو د راټولولو بهیر پیل کړ. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي دغه پروګرام د معتادو کسانو د درملنې یا تداوي لپاره پیل شوی دی. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي له هغو 15 بندیانو څخه چې د تیر اګست په میاشت کې تښتیدلي وو، وطنۍ له افغانستان سره نږدې په سرحدي سیمو کې بیرته نیولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ویاند وایي په بیرته نیول شوو کسانو کې هغه دوه تنه هم شامل دي چې د حکومت پرزولو لپاره یې له خشونت ډک کارونه کړي. دغه په وینا درې تنه هغه افغانان دي چې د مخدر موادو د قاچاق او قتل په تور نیول شوي وو. د نوبل د سولې د جایزې په خانۍ غټون کې ایرانی میرمن شیرین عبادی وایي تهران باید د بشري حقوقو هغه فعال وکیل چې په انفرادي زندان کې د حکومت ضد پروپاګاندا په تور شپې سبا کوي را خوشی کړي. میرمن عبادی نن ویل هغه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ته په جنیف کې د میرمن نسرین ستوده د خلاصون غوښتنه وکړي. میرمن ستوده تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروسته د نارامۍ په ترڅ کې ونیول شو. اخوا ایرانی مقاماتو نن د هغې سنی وسلوالې ډلې یولس تنه چې تېره اونۍ د شیعګانو په ځانګړو مراسمو کې د ورانوونکو بمي چاودنو مسؤلیت اخیستی و په دار کړل. د سیستان بلوچستان ایالت د قضایي څانګې مشر ابراهیم احمد وایي د کسان د جندالله ډلې یولس تنه وو چې په تروریستي حملو کې ښکېل وو، همداشان له پولیسو سره یې لاس او ګریوان شوي وو او بې ګناه خلک یې وژلي وو. ټاکل شوې ده چې نن د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نیو ډیلي ته ولاړ شي. د دې سفر هدف له هند سره د پوځي اړیکو نوي کول او د روسیې وسلو پیرل ښودل شوي دي. د عراق د کابینې اعلان تر چهارشنبه پورې وځنډېده. د عراق د پارلمان ډېر غړي وایي د صدراعظم نوري المالکي ائتلافي کابینه چې د ملي وحدت په اساس جوړه شوې وه د اوس لپاره وځنډېده. ټاکل شوې وه چې مالکي نن د نهه میاشتني کړکېچ د ختمېدو لپاره خپله کابینه اعلان کاندي. رپورټونه وایي تر اوسه د درې مهمو امنیتي وزارتونو، کورنیو چارو، دفاع او د عراق د ملي امنیت د وزارت په اړه موافقه نه ده شوې. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندیدان وایي دوی به د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه د اونۍ رای ورکړي. هریری چې په امریکا کې د اکثریت دیموکراتانو مشري کوي وایي سبا ته به هڅه وکړي چې په دې اړه د رای ورکولو کار د کریسمس تر رخصتیو د مخه ترتیب کړي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سکال د اپریل په میاشت کې د چک جمهوریت په پایتخت پراک کې له روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې باید د دې دواړو هیوادو اټومي سروکي تر 1550 پورې راکم شي. په کار دی د تړون د روسیې د استازو د جرګې دو ماده خوا هم تصویب شي. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره په لانجمن ټاپو کې د جنوبي کوریا د پوځي تمرینونو په اړه چې نن ختم شول کوم عکس العمل به ونه ښیي. په عین حال کې رپورټونه وایي د شمالي کوریا چارواکو د متحد ایالاتو استازي بیل ریچارډ ته ویلي دوی به د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو بیرته پیل ومني. د شمالي کوریا د ټلویزیون د دولت، البته د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون یوې ویاندې داسې ویلي دي: د شمالي کوریا د ټلویزیون ویاند وایي زموږ پیاوړو ځواکونو دا احساس کړه چې عکس العمل ته حاجت نشته. پرله پسې له نفرت ډکو پوځي تحریکاتو ته دوی لاس پورې کوي او که غچ واخلي نو بیا به له لوی زیان سره مخامخ شي. نن د یونګ پیونګ په ټاپو کې تقریبا د 90 دقیقو لپاره د ډزو آواز اورېدل کېده. په دې ټاپو کې د نومبر په 23مه د شمالي کوریا لخوا توغندي ویشتل شوي وو چې د جنوبي کوریا لخوا څو تنه یې ووژل. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو وروسته تر دې چې د چارواکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نهو کاندیدانو څخه څه باندې ونیول، بیلاروس وی ویل چې بیلاروس په دې بریالی نه شو چې نوې لارې ته مخه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د ماموریت مشر ویل د بیلاروس له حکومت سره باید د جمهوري ریاست د کاندیدانو، خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو د نیولو حساب وشي. د بیلاروس مقاماتو ویل نن چې اوسنی جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د څلورمې دورې انتخابات وګټل. په دې اړه تفصیل لږ وروسته په خبري مجله کې اوري. خبرونه هم دومره
ل فريد هوټ سيفي څخه په مننه په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې او څه باندې 8 دقیقې سوي ورزو خبري مطالبه وته. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت د امریکا د کتل سوي ستراتیژي هرکلای کوي خو وايي ځینې موارد باید په پام کې ونیول شي.
محلی ارگانونه دی دی تپریدی سو دوی افغانستان تخ خلکو ته خدمات وړاندې کړي ترڅو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام ولکه په دې سیمو کې تقویه شي.
نن په کابل کې پلسګونو نشایان د تداوی لپاره راټول کړی سول.
ما خو دیوانه نیستم که ما را تداوی کنم، ما بیم در یه عمل شاله شد.
در افغانستان په باب ځینې نور مطالب هم لرو. یو سیمیز مطلب مو د بیلاروس د جمهوری ریاست د انتخابات په باب دی چې پخوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بلې دورې لپاره په داسې حال کې بریالی اعلان سوی چې مخالفین وایي په دغو انتخاباتو کې درغلی سوي دي. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده د لیندی یا قوس 9 چې د دسمبر له 6 سره برابر ده په افغانستان کې د ماښام 5:09 دقیقه او 30 ثانیه دي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا کتل سوی ستراتیژي هرکلی کوي، خو باید په دې ستراتیژي کې ځینې موارد په پام کې ونیول سي. د ولسمشر کرزي وایي د دوشنبه په مازیګر په کابل کې خبرلانه ته وویل چې د لیزبون له پریکړې سره سم به افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پروسه په نوي کال کې پیل سي، خو یو ځل بیا یې غوښتنه وکړه چې نړیوال باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته ډیره پاملرنه وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې له هر ډول شرط پرته به په 2014 میلادي کال کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په بیا کتل شوې ستراتیژي کې باید ځینې مسایل چې د دې هیواد لپاره ډیر مهم دي په پام کې ونیول شي. د جمهور رئیس کرزي ویان وحید عمر د دوشنبه په مازیګر په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ستراتیژي په ټینګ ملاتړ کوي او غواړي چې د دې ستراتیژي پر اساس د تروریزم ریښې له منځه ولاړ شي. د ښاغلي عمر په خبره امریکا او نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د سولې له بهیر څخه په رښتینې توګه ملاتړ وکړي، په د هیواد کې اقتصادي واده په پام کې ونیسي، او د غراز افغان ځواکونه له هر پلوه سمبال او پیاوړي کړي.
کاهش تلفات ملکی در افغانستان است، از میان برداشتن نهادهای موازی
دایوی په افغانستان کې د ملکی تلفات او کموالی د حکومت ترڅنګ د موازی ارګانونو لری کول، اقتصادي او بیارغونی کارونو ته ډیره پاملرنه، او د غراز د سولې او ثبات د خټینګخ لپاره د افغان ځواکونو خه تجهیز او پیوړی کول زموږ له مهمو غوښتنو څخه دي چې باید په اړه اقدام وشي. امریکا د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بیا کتنه د تیرې اونۍ په وروستیو کې اعلان کړه چې په کې په تیرې و کال کې شوي پرمختګونه د پام وړ بلل شوي، او په دې ټینګار شوی چې باید د تروریزم مرکزونه له منځه ولاړ شي. د ولسمشر کرزي ویان وویل چې افغان ځواکونه دې ته چمتو دي چې په راتلونکي میلادي کال کې د امنیت ساتلو مسولیت ومني او دا پروسه په څلورو کلونو کې بشپړه شي، خو ده وویل چې تر 2014 میلادي کال پورې باید افغان ځواکونه له هر پلوه ښه سمبال او پیاوړي شي. وحید عمر د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دوی ډاډه دي چې بهرني ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې شي چې په دې هیواد کې ورته اړتیا شته. د دغه راز غوښتنه وکړه چې په ولایتونو کې د ولایتي بیرغونې ټیمونه باید یوازې د سیمه ایزو ځواکونو ملاتړ وي.
په افغانستان کې په ولایتونو کې کمزای کې پی آر ټی غانې دي، دا پی آر ټی غانې ډیر زیات د حمایوي نقش واخلي ورو او د افغانستان محلي ارګانونه دي د تپریدي چې دوی افغانستان ته خلکو ته خدمات وړاندې کړي، ترڅو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام ولکه په دې سیمو کې تقویه شي.
د لیزبون په غونډه کې پریکړه شوه چې افغان ځواکونو ته بعد امنیت سپارلو لړۍ باید په راتلونکي میلادي کال کې پیل او دا کار تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي، خو د افغانستان د دفاع وزارت لاله مخ کې ویلي چې د دې کار لپاره باید افغان ځواکونه لکه څنګه چې اړتیاوي د نړیوالې ټولنې لخوا سمبال شي. په عین حال کې امریکا، ناتو او له افغانستان سره نور مرسته کوونکو هیوادونو ډاډ خوړلی چې افغانستان به یوازې پرې نږدي، او د دې هیواد امنیتي ځواکونه به د شمیر او وسایلو لپاره خود کفا یا پر ځان بسیا کړي.
ومرو دل چې افغان حکومت وایي د افغانستان لپاره د امریکا د بیا کتل سوی ستراتیژي هرکلی کوي، خو په دې ستراتیژي کې ځینې مهم موارد باید په پام کې ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د راتلونکي کال له دوبي به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان یوازې په دې هیواد کې د قواوو کمول نه وي، بلکې امریکا به د 2014 میلادي کال تر پایه ټول ځواکونه وباسي. امریکایي چارواکو په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا او ناتو به له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ان بی سی ټلویزیون ته وویل موږ د 2011 میلادي کال په جولای کې د ځواکونو په ایستلو پیل کوو او غواړو چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې ټول ځواکونه وباسو. په همدې حال کې د امریکا د میامی هیرالد ورځپاڼې د افغانستان د جنگ د ستراتیژي د ارزیابۍ په اړه چې څو ورځې مخکې خپره سوه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې د جنگ په اړه د امریکا داخلي سیاست، د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو او د افغانستان وضعیت ته اشاره شوې ده. سلطان محمد سرور د دې مطلب لنډی زوروي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه مرستیالانو د افغانستان د جنگ د ستراتیژي ارزیابۍ د پنځم په ورځ خبره کړه. دغه ارزیابي وایي چې امریکایي عسکرو د افغانستان په جګړه کې پرمختګ کړی خو د دوی هلې ځلې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ارزیابي وایي چې امریکا به د څو راتلونکو کلونو لپاره په افغانستان کې مصروفوي. میامی هیرالد ورځپاڼه وړاندې لیکي د دغې سیري ارزیابۍ خپور شوی ریپورټ چې په 5 پاڼو کې لیکل شوی دی وایي چې د امریکایي عسکرو د تیر کال عملیاتو القاعده شبکه چې اډه یې په پاکستان کې ده دړې وړې کړې او د طالبانو جنګي زور یې هم د افغانستان په جنوب کې کم کړی دی. خو د افغانستان حکومت تر اوسه هغه سیمې تر خپل پوره کنټرول لاندې نه دي راوستي چې وسلوال مخالفین ترې لرې کړای شوي دي او پاکستان هم له خپلې خاورې څخه د القاعده شبکې او طالبانو د اډو د لرې کولو لپاره کوم جدي ګام نه دی اخیستی. د اکثرو منتقدینو نظر دا دی چې سپینې ماڼۍ په دې ارزیابۍ کې کوشش کړی چې څرګنده کړي چې د افغانستان د جنگ ستراتیژي درسته ده، خو له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ستنولو سخته پرېکړه یې کال ته ځنډولې. میامی هیرالد لیکي چې جمهور رئیس اوباما په خپلو پخوانیو څرګندونو کې له افغانستانه د عسکرو د ستنولو په محل ویش ټینګار کاوه، خو د ستراتیژۍ ارزیابي دا نه وایي چې امریکایي عسکر به تر کومه په افغانستان کې پاتوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د جنگ ملاتړ په امریکایي ولس کې سخت کم شوی دی او د اوباما د خپل ډیموکرات ګوند ځینې مشران هم د دوی د پالیسیو مخالف دي، جمهور رئیس اوباما او د دوی مرستیالانو په مشکل وکولای شول چې په افغانستان کې خپل اهداف څرګند کړي. جمهور رئیس اوباما وویل چې زموږ هدف دانه دی چې د افغانستان امنیت ته متوجه هر تهدید له منځه لرې کړو او دا ځکه چې په نهایت کې باید افغانان په خپله د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او ملت سازی په خپله د افغانانو مسؤلیت دی. د غراز د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ارزیابۍ د اعلان په مناسبت وویل چې زموږ هدف دانه دی چې د 20مې پیړۍ افغانستان جوړ کړو. زموږ هدف دا هم نه دی چې داسې یو افغانستان چې بیخي له اداري فساد پاک وي او په سیمه کې نمونه وي رامنځته کړو، بلکې زموږ هدف دا دی چې د طالبانو مخه ونیسو او د افغان دولت ظرفیت یو څه اوچت کړو. میامی هیرالد ورځپاڼه لیکي چې کچېرې دغه اهداف په نظر کې ونیول شي بیا هم څرګنده نه ده چې د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي چې په افغانستان کې د 150 نویو عسکرو وروستي ځای پر ځای کول پکې شامل دي مؤثره تمامه شي او کنه. د افغانستان د جنگ د ستراتیژي ارزیابي چې په 11 ورځو کې په څلوېښتو پاڼو کې لیکل شوی د القاعده شبکې اوسنۍ زور او قوت پرتله کوي له پاکستان سره د امریکا اړیکې او په افغانستان کې امریکایي زیارونه څېړي. دغه ارزیابي د هغو معلوماتو په اساس جوړه شوې چې د تیرې اکتوبر میاشتې له 12 د نومبر تر 10 راټول شوې دي. دغه ارزیابي وایي چې د القاعده شبکې قیادت زیانمن شوې دی، خو دوی بیا هم په امریکا د برید تصمیم لري.
خبري مجله اوري.
روانه خبری مجله تر شپږ پجو او ډیر شو دقیقو ده. په داسې حال کې چې د افغانستان له ځینو برخو څخه د ناکراری رپورټونه ورکول کیږي، د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفینو د یو ځای کېدو په لړ کې د دوشنبه په ورځ البته نن 50 تنه وسلوال مخالفین د افغانستان د سولې د ټینګښت له پروګرام سره یو ځای شول. دوی چې د غزنی، لوګر، میدان وردګو او کاپیسا په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نور مخالفو تنظیمونو په لیکو کې له دولت سره جنګیدل، 50 میله ډول ډول وسلې هم د سولې د ټینګښت پروګرام ته وسپارله. د افغانستان د سولې د ټینګښت کمیسون وایي چې د کمیسون د 15 کلنو هڅو په لړ کې تر اوسه پورې 1300 وسلول مخالفین د سولې د ټینګښت له پروګرام سره یو ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د قندوز په ګورتیپه سیمه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 مخالف وسلول وژل شوي دي. نور د نور محمد سهیم رپورټ کې
د کندوز امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی دوشنبه له غرمې وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې رسنیو ته خبر ورکړ چې تیر شپه د 12:30 بجو په شاوخوا کې د هغو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي پولیسو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا د کندوز ښار په شمال لویدیځ 15 کیلومتري د ګورتیپه په سیمه کې اجرا شوې دي، د مخالفو وسلوالو 15 تنه افراد وژل شوي او د وسلو او مهماتو یو غټه دیپو د دوی لاسته ورغلې ده. لکه چې وایي
امشب ما عملیات داشتیم در بدساحه ګورتیپه.
تیر شپه موږ د ګورتیپه په ساحه کې عملیات لرل چې په کې 15 تنه هغه مخالفین چې د کندوز له بیلابیلو ولسوالیو څخه په دغه سیمه کې راټول شوي وو وژل شول او د هغو وسلو او مهماتو یوه مهمه ډیپو چې مخالفینو به هر وخت په تخریبي فعالیتونو کې ګټه ځینې پورته کوله د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د دې پښتنې په ځواب کې وویل چې دغه عملیات د یو راپور له مخې د مخالفینو په یو پنډغالي د حواله لارې ترسره شوي او سره له دې چې د وژل شوي او مړي د جګړې په میدان کې راپاتې دي، خو تر اوسه پورې دوی ته څرګنده شوې نه ده چې د مخالفینو کوم مهم افراد به پکې شامل وي. خو زیاتوي چې نه یوازې مهم کسان په کې شته بلکې بهرنیان به هم په کې وي چې دا به له څېړنې وروسته د رسنیو په واک کې ورکړی شي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په باب د دولت د مخالفو وسلوالو څخه کومې ډلې څه غبرګون نه دی ښودلی، خو امنیه قمندان وایي چې دغه عملیات د مخالفینو د هغو دریو تنو ځان وژونکو د کړنې په ځواب کې ترسره شوي دي چې د یکشنبې په ورځ د کندز په ښار کې د ملي اردو د جلب او جذب ودانۍ ته ورننوتل او د خلکو د اندېښنې وړ ځاني او مالي تاوانونه یې واړول. د ده په وینا چې په دې پیښه کې 15 تنه پولیس، څلور د ملي اردو افراد ووژل شول او څه ناڅه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
ومرودل چې په کندز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې عام خلک وژل شوي دي. روح الله انوري ورباندې رپورټ لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نړیوالو هوایي ځواکونو د پیج درې د عمر په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمبار کړي چې په ترس کې لسو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وویل څلور واړه ټپیان د اسدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې دپاره رارسول شوي او اوس مهال ترې پوښتنې ګرویژنې روانې دي. زیایی وایي چې په شوي بمبار کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسدآباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټول څلور زخمیان راوړل شوي چې عمرونه یې د 14 او 20 کالو ترمنځ دي، خو روغتون کې پراته ټپیان وایي چې دوی طالبانو سره هیڅ تړاو نه لري او نړیوالو ځواکونو یې کورونه بمبار کړي دي.
کور کې پراته او تیرې راورسېده بس شروع روانې وت او ویشت
تر اوسه نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو د عمر د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې د کونړ مرکز اسدآباد سره نږدې د نړیوالو ځواکونو په مرکز او ګزمه برید کړي چې په ترس کې یې ورته مرګ ژوبله اړولې ده. نړیوال ځواکونه د بریدونو خبره مني خو دا نه مني چې ګنې دوی ته دې مرګ ژوبله اوښتي وي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 1,000,000 خلک د بیلابیلو دلایلو له مخې په نشو اخته سوي دي. لسګونه روږدي کسان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې عامې روغتیا او کورنۍ چارو وزارتونو د ګډ هیئت لخوا راټول کړای شول. چارواکي وایي دغه کسان به په تدریجي ډول د تداوي په مرکزونو کې تداوي سي، که څه هم چې دغه چارواکي وایي په نشه یي توکو د روږدو کسانو د تداوي لپاره په افغانستان کې پوره اسانتیاوي نه لري، خو وایي چې دوی هڅه کوي د تداوي مرکزونه یې زیات کړي. نور حال د معصوم میوند پر پورت کې.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د عامې روغتیا او کورنۍ چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د پل سوختل سیمې په نشه یي توکو اخته په لسګونه کسان ټول او د درملنې لپاره یې بوتلل. د کابل ښار د پل سوخته ساحه یو له هغو سیمو څخه ده چې په نشه یي توکو اخته کسان پکښې راټولېږي او شپې ورځ پکښې تېروي، خو د چارواکو لپاره چې پولیس هم ورسره ملګري وه د روږدو کسانو راټولول څه اسانه خبره نه وه.
فامیلم خبر ندارم چی کنم.
فامیلت خبر میشه تلفنش میکنیم میخوایم.
نه تلفن نداره. فامیل دامش به خدا را دراز میتونم.
اگر نه این شما دولت تصمیم گرفته در اینجا شما را دن نمیمونه.
عمر صاحب ما خود دیوانه نیستیم که ما را تداوی کنن، ما بیم در یه عمل شلا شوی.
در نشه توک پر ضد مبارزه وزارت هیلشی چی پا دیر دول چی مخی هم پا کابل و نورو بلیتونو که روش دی کسان را طول سیوی شاید روش دی کسانو شمیر را کم کردی. در دغه وزارت وین عبدالقیوم سامیر ازادی راژیو تو ویل چی لمرهی پا تدوی دی اوسی دول پاری مناسب زای پیدا کردی او بیا باید در ملن وکردی.
ما امروز اینجا آمدیم تا اینا را ببریم برشان شلتر بتیم سرپناه بتیم.
ما نن دلت را غلی وی چه دوی بوزو او ورته د وسیدو ځای ورکړو. د درملنې لپاره وروسته د کابل په مرکزونو کې په تدریجي ډول کار کوو. د درملنې وخت 15 سلويخت ورځې دی. موږ د دوی 15 سلويخت ورځې درملنه کوو او وروسته دوی کولای شي چې خپل کورونه ته ولاړ شي.
په نشي توکو د غروج د کسان تر ډیره تر پلونو لاندې په چټلو ځایونو کې اوسېږي چې نه یوازې د چارواکو په خبره روغتیایي ستونزې بلکې امنیتي ستونزې هم زیږولې دي. د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو یو مسؤل ډګروال سهراب وویل چې دوی په دغه لاره کې د عامې روغتیا او نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارتونو سره مرسته کوي.
وظیفه پولیسي مبارزه مواد مخدر جمعآوري
د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو دنده د کابل ښار د پولیسو وخته او نورو سیمو څخه د روغ د کسانو راټولول دي او هر مرکز ته چې دوی لیږدول کیږي امنیت یې نیسي.
د روغ د کسانو په ډله کې یو هم ځوان سلطان و چې شپږ میاشتې د واده کیږي او له نن څخه شپږ کاله پخوا په ایران کې په نشه یي توکو اخته سوی. د ازادي راډیو ته وویل چې د روردو کسانو د درملنې په مرکزونو کې ځای نسته او که دولت ورته کار ورکړي نو دوی به نشه یي توکي پرېږدي.
تصمیم نیوه دا و چې لاړ شم شفاخانې ته دوه واره ورلم ودان روغتون دی امداد متحدینو هغو بیا داسې ویل چې په اوس ځای نشته دی بستر کې چې دولت اوس ما ته وظیفه راکړم بالکل زه د عمل پرېږدم چې وظیفه ماته پیدا شي.
په افغانستان کې بیکاري کمزور اقتصادي حالات او کډوالي هغه لوی لاملونه دي چې له امله یې خلک په نشه یي توکو روږدیږي. اوس په ټول افغانستان کې د روږدو کسانو د درملنې اته څلوېښت مرکزونه شته خو پر دې سربېره هم انتقادونه کېږي چې د روږدو کسانو د درملنې چارې په ډېره کښته کچه کې دي او ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د هېواد په شپږو زونونو کې به د روږدو کسانو د درملنې لوی کمپلیکسونه جوړ کړي چې په دې سره به په افغانستان کې د څه باندې یو میلیون روږدو کسانو د درملنې لپاره په راتلونکو پنځو کلونو کې څلوېښت فیصد اسانتیاوې برابرې کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
موږ د رئیس جمهور سره د خاصې د مخ خبره په رئیس جمهور ته ورسوې چې معنا موږ دوه سوه کسه د پاکستان په دغه د بنجې چې به اعلان کړی دي چې موږ معنا د پاکستان پرته په افغانستان کې سوله نه شي راتللی. نو ولې سوله نه شي راتللی؟ دوی چې موږ ته بس د راډیو د لارې یو پیشنهاد وړاندې کړي چې موږ چاته ورسو چې چا سره یو ځای شو دوه سوه کسه موږ بس ملي اردو ته جام تیاره یار یو بس اردو سره دریو.
د دې خبری مجلې ورستۍ رپورت نړیواله موضوع ده. الکساندر لوکاشینکا چې له مدیر رئیس د بیلاروس مشر دی ادعا کوي چې پرني انتخابات په پراخ اکثریت سره ګټلی دي او د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په واقع پاتې کیږي. خو په پلازمینه مینس کې د زور زیاتی په پیښو کې پولیسو د لوکاشینکا یو شمېر انتخاباتي رقیبان او د دولت مخالفین چې وایي په انتخاباتو کې درغلي سوي بندیان کړي دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څنګه رپورټ اوروي.
د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د جمهوری ریاست د څلورمې دورې انتخابات هم وګټل. خود انتخاباتو ترڅنګ زور زیاتی هم شوی او ادعا کیږي چې پراخې درغلۍ هم پکې شوې دي. د بلاروس د انتخاباتو د کمیسیون مشر لیدیا یرموشینا نن دوشنبه اعلان وکړ چې لوکاشینکا اتیا په سلو کې رایې ګټلي او بریالی دی. پنځه میلیونو یو لکو دوه ویشت زرو او اته سوه شپږ شپېتو کسانو یا نه اویا اشاریه اووه شپېته په سلو کې خلکو الکساندر لوکاشینکا ته رایې ورکړې دي. خو په انتخاباتو کې زور زیاتی هم شوی دی. پولیس او ناپیژندل شوي امنیتي ځواکونه له مخالفو مظاهراتچیانو سره ونښتل. د جمهور رئیس لوکاشینکا د نهو سیالو کاندیدانو په شمول یې سلګونه کسان بندیان کړل او ووهل. مظاهراتچیان وایي چارواکو په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره لاره جوړه کړې. مخکې څو مستقلو نظر پوښتنو وښودل چې یوازې 30% کې خلک د لوکاشنکا ملاتړ کوي. نظر پوښتونکو ویلي و چې جمهور رئیس حتی نشي کولی 50% کې رایې چې په لومړي دور انتخاباتو کې د بری لپاره ضروري دي وګټي. یو شمیر خلک چې د مینسک د اکتوبر په میدان کې راټول شوي وو په ډیر لږ وخت کې شمیر 20,000 ته ورسېده. مظاهره سوله ایزه پیل شوه خو وروسته له دې په زور زیاتی بدله شوه چې یو شمیر مظاهرچیانو کوشش وکړ چې دولتي لویه ودانۍ ته ننوځي او شیشې او کړکۍ ماتې کړي. پولیسو ډیر ژر ودانۍ محاصره کړه. مظاهرچیان یې وډبول او موټرو ته یې اوچت کړل. 48 کلن ولادزیمیر نیکولایف چې ځان یې جمهوري ریاست ته کاندید کړی و او د مظاهرې په مهال د پولیسو لخوا دومره وهل شوی و چې په یو روغتون کې بستر و، دی هم پولیسو نیولی او بندي کړی. د نوموړي میرمنې وویل چې مخفي پولیس روغتون ته راغلل او هغه یې له ځانه سره یووړ. پولیسو د ازادي راډیو په یو خبریال هم چې په مینسک کې د مظاهرو فلم او عکسونه اخیستل برید کړی.
Я же журналист, ё-моё, я понял, всё, не надо, мне же, блин, что делать?
Бахраню чарваку да газур зятай уганда. د اروپای اتحادیې د بهرنیو روابطو د ادارې مشرې کاترین اشتن عموماً زور زیاتی او په ځانګړې توګه د دولت د مخالفینو د یو شمیر مشرانو او کاندیدانو وهل ډبول او نیول وغندل. هغې غوښتنه وکړه چې نیول شوي کسان دې ډېر ژر خوشې کړای شي. په بیلاروس کې د امریکا سفارت او د پولینډ او لیتوانیا بهرنیو چارو وزارتونه هم دغه ناکراری وغندله. د اروپایي پارلمان مشر